سلطان سرور تاسی ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. پر پرونی کې اوري چې ورستوي ورشتونو او سړې هوا په افغانستان کې بے وزلي کسان له خطر سره مخ کړي دي. تر خبرونو ورسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د ناتو ملکی استازی وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند مثبت تاثیر وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. نیکولاس کې وروسته دا هم ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر دي او دی د شو پایلو په تمه دی.
زه خوشبین یم چې په 2020 میلادي کال کې هغه څه چې بدل شوي دا دي چې د سولې د پروسې د ملاتړ په اړه تیر کال قوي سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده. افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت ډیر قوي شوي او طالبان به هیڅکله د جنګ په میدان کې بریالي نه سي. د مذاکرو په هدف په خبرو کې هم تیر کال پرمختګ وسو چې زه هیله من یم په 2020 میلادي کال کې واقعي پایلې وګورو.
نیکولاس کی زیاده کړی چې دای د سولې لپاره له طالبانو د قوي او معتبره ضمانتونو په تمه دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبري ایراد کړي او یوازې له امریکا سره ژغېدلې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی خو په پاتې شپږو هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به نن بشپړ شي. دغه کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید قطب الدین رویدار کڅه هم په دې اړه په ولایتونو کې د سویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د نږدې 3000 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه د پریکړې لپاره ټاکل شوی 15 ورځنی مهلت نن دوشنبه پای ته رسیږي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزی زندان څخه ځینې بندیان تښتېدلې دي. د پکتیا د مرکزی محبس قومندان اجمل یوسفزی تیر شپه نه وخته ازادي رادیو ته د وو بندیانو تښتېدل تایید کړل.
موږ لګیا یو د اوس تلاشي لرو د ټول محلات، موږ چې تثبیت کړي وو نفر دي، موږ د اوس لګیا یو لکوي محبس کې داخل کوونان چې د امنیت ټول اثر دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سي و چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتېدلي، خو د محبس مسؤولانو د اوازې وبللې او په کلکه رد کړې. د پکتیا د مرکزی محبس قماندان وایي چې له نورو امنیتي مسؤلانو سره یو ځای د پیښې په څېړنه بوختي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. هغه دا خبره پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو غړیو او پلویانو ته په وینا کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویان چې شمیر یې 40000 شول سوی پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې راټول سوي وو. په دې کې داسې کسان هم و چې د کورنۍ غړي یې تری تم سوي دي. د غونډې ګډونوالو امنیتي ادارې تورنې کړې چې د خلکو په ورک کولو کې لاس لري او د پښتنو زورونه نه بندوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د غورځنګ راتلونکي غونډه به د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې کوي چې تیر کال د پی ټی ایم یو مخکښ غړی ارمان لوڼی د پوځیانو لخوا پکې وژل شوی و. د پاکستان حکومت په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران مواصلانو پرون د دویم ورځ لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسل کې وسوې چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یو مسافر وړونکی الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د ساحوې له کبله نسکوره سوې ده.
پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي ښکاري چې مظاهره چن په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي او شعار ورکوي. مواصلان ویشتي او له سید علي څخه بېزاره دي. د هغوی دا له احترام څخه تشه اشاره د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ته وه. دا تازه مظاهرې یوه ورځ وروسته له هغې پیل سوې چې د ایران پوځ وویل چې د اوکراین نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافعې د قطعې په دوو توغول سویو میزایلو لګېدلې ده. دغه قطعه د ایران په سپای پاسداران انقلاب پورې مربوط ده. دغه الوتکه تېره چهارشنبه وروسته له هغې نسکوره سوه چې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هېواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. په ایران کې مظاهره چانو د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کړې چې د میزایلو دغه حمله یې کړې ده. د لبنان حزب الله ډلې پرون ویلي چې د دې وخت راغلی چې د ایران متحدان د قاسم سلیماني د غچ اخیستو لپاره کار پیل کړي. د دې ډلې په خبره کسام دا به له سیمې د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ټاکل سوي هدف پر لوري اوږده لاره وي. دا خبره پرون د دې ډلې رهبر حسن نصرالله په یوه تلویزیوني وینا کې وکړه. زما په عقیده د دې وخت راغلی چې د مقاومت محور لاس په کار سي. حسن نصرالله دا موضوع رد کړه چې ګواکې د ایران د قدس واک وژل سوي قومندان قاسم سلیماني دي په بمونو د امریکا د سفارتونو د منفجرولو په پلانونو کې لاس لرلی وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې سلیماني ځکه عراق ته په رسیدو سره ووژل سو چې پلان یې درلود د امریکا سفارت منفجر کړي. د امریکا چارواکو د حزب الله ډلې د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. جرمني، فرانسې او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې سي. د تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودیږي. پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ګډه اعلامیه کې وویل دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپلو هغو تعهداتو پر ځای کولو ته مخه کړي چې په دغه تړون کې راغلي دي. ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي. امریکا تیر کال دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سخت اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یوه پوځي اډه د پرونی حملې له کبله په غوسه سوی دی. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله په غوسه دی چې پکې ویل سوي د عراق پر یوه هوایي اډه بله راکټي حمله سوې ده. شغلی پامپیو ویلي د چاپیانو د عاجل شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومت غواړي د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغو ډلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لږ تر لږه د هاون و مرمۍ لګېدلې او څلور عراقي سرتیري یې چاپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکې دی را دي پر رنوې لګېدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلې دی. ورستوی اورشتون او سړی هوا په افغانستان کې د غنو بي وزل کسان ژوند له خطر سره مخ کړي.
موږ څه دې په ورنځ په جلار باندې ورته وته دا شروانه مونږ نن کوزل موږ داس کړی دي دا پر کشنان ما سره کې چیرې به زه پیدا کوم وجه به ته جبې سره کوم اته سره مشکلات وي.
د اورشتون له زیاتې دو سره په کابل کې د غازو بیل وړي سیوی دي. دا هم وړي چې په پکتیا کې جنې شکایت لري چې د انګریزي ژبه د زده کړې لپاره امکانات نه لري.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمينه برابر وي جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کولی. تاسو مونږ حق د بایتي مونږ ته خپل حق راکړي.
په غزنی کې د کتاب لوستنې کلتور غوړېدلې.
مطالعه دې ته دا ښیي چې د هر څه حل لاره جنگ نه ده بلکې موږ کولای شو د نورو سوله ییزو لارو پرمختګ وکړو او خپل هدفونو ته ورسیږو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري د امریکا ولسمشر د ایران مشرانو ته خبرداری ورکړ چې مظاهره چن ونه وژني. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو دي. انصاف پلټه کې او د اروپا دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. ساړه ژمي او درنو اورښتونو د ځینو بې وزلو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. تر اوسه پورې یوازې د کندهار، هرات او هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې 19 کسان په تیرو دوو ورځو کې د درنو واورو او بارونونو له کبله مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. حکومت بیا د 11 کسانو مړینه تایید کړې او وایي چې د لارو د خلاصون او د واورې ښویېدو د زیانونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. صفي الله ستنګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیځو سیمو کې درنو واورو او بارانونو 19 کسان وژلې دي. ډېره مرګ ژوبله په کندهار او هرات کې خلکو ته اوښتې. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه تایید کړه چې په سپین بولدک کې 6 کسان او د کندهار په ښار کې 2 کسان د کور د چپکېدو په پیښه کې وژل شوي، 10 نور هم ټپیان دي. د کندهار یو اوسیدونکي عبدالنافع ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي خلک د بارانونو په سبب ډېر زیانمن شوي. د کندهار ورپورته په هلمند کې بارانونو ځینې کورونه نړولي چې پکې درې کسان مړه او درې نور ژوبل دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد هم ازادي راډیو ته پرون تایید کړ چې په ادرسکان او انجیل ولسوالیو کې درنو واورو د ځینو کورونو بامونه کېنولي چې تر لاندې 8 کسان مړه شوي. په افغانستان کې تیر دوه ورځې بارانونو او واورو نه یوازې دا چې ځینې کورونه نړولي بلکې یو شمېر لوی او وړې لارې هم تړلې دي. د اروزګان د یو اوسیدونکي محمد ولی بچیان کندهار ته روان و خو دی له دوه ورځو احوال نه لري. په لری لویدیز سربیره په جنوب ختیځو او مرکزي سیمو کې هم درنې واورې اوریدلې او لارې تړلې دي. د لوګر د ازرې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي له یوې اونۍ د دې ولسوالۍ ټولې لارې بندې دي او مواد نه ورسیږي. د ملګرو ملتونو او د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې یو اسید اټکل کړی و چې دا ژمی په ټول افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې باید ورسره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وشي 200,000 ته رسیږي. هر کال دغه شمیره مخ په لوړېدو ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم تاییدوي چې په لویدیځو، مرکزي او شمالي سیمو کې درنې او عادي واورې وریږي او ځینې لارې تړلې دي. دغه وزارت د پالیسۍ او انسجام مرستیال محمد قاسم حیدري ازادي راډیو ته وویل 11 کسان تر اوسه وژل شوي او هڅه کېږي چې لوی لارې خلاص او د برف کوچونو مخه ونیول شي. په کندهار، هلمند او هرات کې د وژل شویو کسانو شمیر 11 ته رسیږي. طبیعي پیښې د نړۍ هر ځای چې وي تلفات لري او مخنیوی لږ ستونزمن ده. په تېره بیا افغانستان کې چې خلک سخت بېوزله دي او کورونه یې خټین دي، زیانمنونکو سیمو کې کورونه آبادوي. خو لویو پیښو ته چې موږ چمتووالی نیولی هغه برف کوچونه دي او د لارو بندښت ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې وخت خلک درنو واورو او د لارو بندېدو له ګواښ سره مخ کړي چې اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره خپلې بیړنۍ مرستې همدا تیر نومبر 10 میلیون یورو ته ډیرې کړې. د دې ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي وویل چې نه یوازې جنگ جګړو بلکې ورانونکو سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي.
بل خو په کابل کې د واورو له اورښت او سړې له زیاتېدو سره د نفت او ګازو اداره وایي چې د ګازو د بیو د لوړولو مخه نیسي، خو خلک وایي چې د ګازو بیه به بی ساري ډول لوړه سوې ده. خاطر پردیس او نور تفصیل.
18 کلن شهاب د کابل په منډوي کې د یوې مړې ډوډۍ پسې کراچۍ ګرځوي. د یوې په خپل لاس کراچۍ کې د خلکو سودا وړي او راوړي او تر ورځې تر 100 افغانۍ پورې ګټي. شهاب چې د خپل کورنۍ سرپرست دی په کابل کې د ګاز دوبۍ لوړوالي لکه د نورو کابل خاریان دی هم اندېښمن کړی. زه د خلکو سودا چې وریجي د کالیو مینځلو ماشینونه او هر څه چې مخته راځي په کرایه وړم. زه له 2 کسانو سره چورونه او خویندې مې دی په یوه کرایي کور کې اوسېږم. 23 بجې دلته کار نوي که پیدا هم شي په ورځ کې 100 افغانۍ زیات کار نشم کولای. اوس چې ګاز قیمت شوي نشم کولای یو افغانۍ کور ته یوسم. ساحل چې جوار پلوري او د جوارو د پخولو لپاره له ګازو نه استفاده کوي وایي اړیم چې د ګازو د بیې تر کمیدو پورې د جوار پلورل بند کړم. په کابل کې دولتي اوبلن ګاز 1 کیلو په 500 افغانۍ دي، خو د ګازو پلورونکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې نشي کولای په دغه بیه ګاز وپلوري. تمیم عبیدالله دوه تنه ګاز پلورونکي وایي اوس مهال له شرکت نه 6.5 افغانۍ راکول کېږي چې د دوکان له کرایې سره 10 افغانۍ ته رسیږي. که په 500 افغانۍ وپلورو تاوان کوو.
د بای دولاری دول عمل داره چه شرکتونه پا مک پلوار بای پلوری لحق ازای چوی رولو دلاری کرایه سنجوه و بیای پلورو چه واسه هم پلور کم شده
پا دی ورستی ورزو که پا کابل که ده گاز دو بای لوری دو کابل خاریان اندیخمن کردی نو لحم دی عمل ده طولانی زور اصانو دیر کارکون که پا تنزی انداز لحم دی عمل پا دولت انتقاد کوی واس محل ده گاز دو پلور دولتی شرکتونه چه ده کابل خار پا یوش مرسی مو که فعالیت لری ده نفت و گازو ده تصدی ریاست وی چه ده یو کلو اوبلون و گازو بای 50 افغانی تاکل شوی و کم بدلون پا که نده راغلی ده ده غریاست ده امارک و مدیر سید میراج الدین آزادی رادیو تا وویل
ځینې سوداګر په مغرضانه ډول د ګازوبای په بیساره ډول وړوي زموږ د سړونو ټیم د وزیر د کنټرول لپاره بازار ته تللی اوس مهال په بازار کې زموږ د یو کیلو ګازوبای 500 افغانۍ ده او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي
د نفت او ګازو د تصدی ریاست وایي په دولتي زیرمو کې په زرګونو ټنه ګاز لري او بازار د ګازو له کمښت سره نه دی مخ د دغې ادارې مسؤلین ځینې سوداګر تورنوي چې له وضعیت ناسمه استفاده کوي او د ګازوبای یې لوړې کړي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د غزنی اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت اکثره لارې د وسلولو په ماینونو کاندو کپرسیوي چې له کبله ډیری ترافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسي کسانو ته د دغو پیښو په نتیجه کې مرګ ژوبله اوړي دغه کسان له وسلولو غواړي چې د لویو لارو له خرابولو لاس واخلي حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل
دا کابل کندهار پر لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې د سړک وی بلې غاړې ته ځای په ځای د تیلو ټانکرونه او نور باوړونکي سوځېدلې او ماینو وهلي موټر تر سترګو کېږي خو د دغه موټرو تر څنګ ډیری وخت ټکر سوي او یا هم د خراب سړک له امله چپه سوي مسافر وړونکي موټر هم پراته وي او تر څنګ یې د وژل سوو کسانو په تاری او یا هم د یادګار څلی ښکاره کېږي دا یوازې دغه سړک نه بلکې په دغه ولایت کې غځېدلې ټولې لویې لارې او سړکونه کندې کپر سوي دي چې زیاته برخه یې وسلوال لو طالبانو په ماینونو الوزه ولیدې د غزنی اوسیدونکو وایي دغه کنټ کپرو لارو له امله ډیری ترافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي د له وسلوالو غواړي تر څو د لویو لارو له خرابولو لاس واخلي موټر چلونکی محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هر ورځ چې سفر کوي ویره لري چې خدای مکړه له کومې پیښې سره به مخ کیږي وجه یې هم د وسلوالو طالبانو په ماینونو د سړکونو الوزول او د سړکونو خراب حالت دی
کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر نه کوو د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په ماینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کېږي نو زموږ هیله دا ده چې طالبان د پام سړک باندې ماینه نه کړي تر څو خلک د مرګ له خطر سره مخامخ نه شي
د غزنی ولایت یو اوسیدونکی خالد بیا وایي په غزنی ولایت کې پر سړکونو د خراب حالت له وجې زیاتې پیښې رامنځته کېږي
زموږ د وسلوالو نه دا غوښتنه ده چې باید دا ماینونه کې نه دي تر څو چې د حادثاتو نه شي او ډېر وخت کې د ماینو باندې عام خلک قرباني کیږي دا خو زموږ تاسې عام سړکونه دي
که دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه د سړکونو او لویو لارو د نه خرابولو غوښتنه کوي خو وسلوال طالبان بیا د هغې خرابول خپله مجبوري ګڼي د یادې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي ظاهره خبره ده چې وسلوال طالبان پر سړکونو ماینونه ښخوي تر څو د دولت قطارونه او ټانګونه تخریب کړي مجاهد وایي سړکونه به د دې جنګیالي خرابوي خو عامو خلکو ته مرګ ژوبله د لویو لارو د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رسیږي په غزنی کې د ټرافیکو چارواکي هم وایي چې په دغه کال کې په غزنی ولایت کې لسګونه ټرافیکي پیښې شوې دي چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار د ازادي راډیو ته وویل دا دغه پیښو لامل د وسلوالو طالبانو له لوري د سړکونو خرابول دي
خرابی جاده به حدی است که
دای زیاته وی د سړکونو خرابوالی تر حد زیات دی چې هر لحظه د ترافیکي پیښو امکان لري د لومړی نمبر شهره او دوهم نمبر شهره د ډیری پیښو لامل کیږي
په غزنی ولایت کې
د زیاته وی تیر کال د غزنی په مربوطاتو کې پر لویو لارو څلوېش ترافیکي پیښې سوي چې د و ماشومان او و شذو په ګډون څلور پنځوس تنه یې وژلې د شذو او ماشومانو په ګډون یو سل واویا تنه نور یې ټپیان لرل د روان کال ارقام لا هم نه دي شمیرل سوي خو پیښې سوي دي دا چې ډیری وخت له کابل څخه تر کندهار د لویې لارې د بیا رغونې غوښتنه کیږي نو څو موده وړاندې د ترانسپورټ وزارت سرپرست یما یاري په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د دغه سړک د بیا رغونې لپاره بودیجه ځانګړې سوي خو وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دغه لاره جوړه سي
تاسو زدي رادیو ته غوښ یاست. د کندهار چارواکي وایي چې د کندهار اوسیدونکو دي د کلدارو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. مسولان وایي چې دوی په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره ژمن دي، خو هم خلک ورسره په دې برخه کې زیاته مرسته کولای شي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې د پاکستاني کلدارو په مخنیوي کې خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې دولت دې په یو اړخیز ډول او دایمي توګه په کندهار کې د کلدارو د چلښت مخه ونیسي. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار ولایتي چارواکو تر دوه نوي خبرداري ورسته په دغه ولایت کې د پاکستاني کلدارو پر اکړه برکړه بندیز لګولې. د کندهار د والی مرستیال اجیا غلالي دستګيري وایي چې ولایتي اداره په پاکستاني کلدارو د راکړې برکړې د مخنیوي په برخه کې جديده شاغلي دستګيري په دیاړه د خلکو د پوهاوي به جوړې سوي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کلدارو په مخنیوي کې د عام خلکو ورسره همکاري زیاته کړي.
د افغاني نوم دی نو دا زموږ څه د ټولو ملي خیات دی او د دې لپاره د ټولو ملت توجه همکاري همغږي او ملګرتیا او وحدت ته ضرورت تر څنګه چې د خاورې دپاره وحدت ضرورت دی د خاورې د دفاع لپاره د وحدت او په دغه شکل باندې چې دی وایي چې هم ښار کې چې فشار لري د هغه راځي او بل ښار ته کلدار هجوم نو دا به انشاءالله موږ ورته رسوو او په دې باندې مطمئن زموږ مرکزي حکومت دې ته ژمن.
بل خوا د کندهار اوسیدونکي وایي د پاکستاني کلدارو په مخنیوي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دولتي په یو مخیزه او دایمي توګه په کندهار کې د کلدارو د چلاو مخه ونیسي.
اول خو دا حکومت باید دا ډیره پلټنه وکړي په جیب سي دا د کلدارو سره دا فرید فروش دا باید بند کړي. بیا وروسته عوام باید ډیر کوشش وکړي که چیرې دواړو خواوو کوشش نه وي دا کار به سرته نه ورسیږي.
نو د مستفی د افغانستان پیسې چې دي دا وغه د مشه د وخت څخه زیانې د داوته پورې دغه پیسې چې دي نه او د کلدارې چې دي دا خو نو معنا د بل د وطن یې نه نو موږ وایو چې دا کلدارې نه معنا خپل د مستفی د افغانستان پیسې دي شخوان خي نه.
افغان دولت ویلي چې په هیواد کې په بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د کلدارو پر استعمال بندیز لګولې او افغانستان بانک ته دند سپارلې چې په دې برخه کې پر تبلیغاتي موادو هم کار وکړي.
په غزنی کې ځوانانو د کتابونو د مطالعې او عامولو په مخه اونۍ زلړۍ پیل کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه نور حال راکوي.
دا کندهار زړیا ډی ترڅنګ د یو شخصي پوهنتون په یو ساړه اتاق یو شمیر ځوانان سره راټول شوي دي. د هندوستان د پخواني ولسمشر عبدالکلام آزاد پښتو ته پر ژباړل شوی کتاب ویش ملت بحث او خبرې کوي. د دغه ځوانانو لخوا د دایروي مطالعه او کتاب لوستنې کلتور دودولو تر سرلیک لاندې د کتابونو د مطالعې د عامولو په مخه د اونیزې لړۍ یوه برخه ده چې تازه پیل شوی ده. دوی دغه غونډې په بېلابېلو علمي مرکزونو کې ترسره کوي. دغه ځوانان وایي چې له دغه کار څخه یې مخه په ټولنه کې د خلکو ذهنونه رڼول او دوی مطالعې ته رابلل دي. دا دغه ځوانانو لړلې امین ابراهیم زوی آزادی رادیو ته وویل دوی به دغه لړۍ نور هم پسې پراخه کړي.
موږ څو ملګرو په غزنی کې دغه د مطالعې دودولو لړۍ مرا پیل کړې. موږ ته دا انګیزه یا دا نیمګړتیا احساسېدله چې په غزنی کې د کتاب دودولو او یا د مطالعې دودولو لپاره له بده مرغه هیڅ کار نه و سوی. نو موږ دا لړۍ را پیل کړې ده د ګڼ ځوانانو ګڼو ملګرو په همکارۍ باندې چې انشاءالله دا لړۍ به دوامداره واوسي او موږ به خپل فعالیتونه تر غزنی او د غزنی تر ولسوالیو کلیو بانډو رسوو.
جمعه خان بل ځوان دی چې د دغه غونډو په پیلولو کې رغند رول لري وایي لا دغه غونډو څخه مومخه هغه څه دی چې موږ یې په مطالعه کې زده کړو باید ټولنې ته یې وړاندې کړو.
کتاب لوستنې دود چې په غزنی کې موږ تشه ولیدله دا مو احساس کړه چې موږ ځوانان دا مسؤلیت لرو د ټولنې په مقابل کې چې سره ټول شو سره کینو یو ځای په کتاب باندې خبرې وکړو او کوم فکر چې موږ لرو کوم فکر کوم څه چې موږ له کتاب نه زده کوو هغه ټولنې ته انتقال کړو.
د دغه غونډې او بل ګډونوال نیکزاد کټوازی بیا وایي چې دا ډول غونډې او له کتابونو سره د ځوانانو مینه پیدا کول ځوانان له جګړو څخه راګرځولی سي.
داسې غونډې ډېره ګټه لري د هغو خلکو چې په جنګو کې ښکیل دي ځکه سې مطالعه دوی ته دا ښیي چې د هر څه حل لاره جنګ نه ده بلکې موږ کولای شو د نورو سوله ییزو لارو پرمختګ وکړو او خپلو هدفونو ته ورسیږو.
رولاندې د پوهنتون استادان او لوستي کسان هم د دې دغه کار ستایي. په غزنی کې د یو شخصي پوهنتون استاد اسدالله کمالزی وایي دا په اوسنی وخت کې ډیر اړین کار دی.
فکر کوم دا ډیر یو ضروری مهمه او ارزښتمنه لړۍ ده، باید دوامدار شي او حتمی هم ده چې ځوانانو د ټولنې د ذهنیت په بدلولو او رغولو کې به ډیر اغیزمنه وي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه پیل دی او نتایج به هم ډیر ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ځوانان د سختو جګړو او ناامنیو له امله له سخت ذهني فشار سره مخ دي. له کتابونو او د کتابونو له مطالعې څخه یې پام ګرځېدلی دی.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په کندهار کې د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او دوو نورو د چپی کېدو پر عواقبو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دې سړک غاړې بم چاودنې مسؤلیت منلی دی. چاودنه تیره شنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د غزمې پر هغه موټر سوی چې دغه سرتیری پکې روان و. دا په 2020 میلادي کال کې اول وار دی چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هیلې ټوکېدلې چې وکولی سي د افغانستان روانه جګړه هم پای ته ورسوي، چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2400 ډېر امریکایان وژل سوي دي. د ټلګراف ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وسلول طالبان هڅولي چې پر یوه اوربند موافقه وکړي یا هم لږ تر لږه د خپلو حملو شدت کم کړي. د لیکنې په حواله په تیرو 15 کلونو کې 2019 نه د کال د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړی و چې 30 پوځیان په افغانستان کې وژل سوي دي. د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې د محل په افغانستان کې نږدې 14,000 امریکایي سرتیري دیره دي. د امریکا د متحده ایالاتونو آنلاین خبرونې بزنس انسایډر هم په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او دوو نورو د چپی کېدو د موضوع په اړه په یوه لیکنه کې ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر میاشت کې ویلي و چې خپل پوځ ته یې په روانو میاشتو کې له افغانستانه د نږدې 1000 امریکایي پوځیانو د وتلو د پایل امر کړی دی. د خبرونې په باور واشنگټن له وسلولو طالبانو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. هڅه کېږي د دغو مذاکرو په مرسته پر یوه داسې اوربند موافقه وسي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته زمینه برابره کړي. خو د خبرونې په حواله د سولې له مذاکرو سره سره یوازې تیر میلادي کال په افغانستان کې 30 امریکایي سرتیري وژل سول. خبرونې د نیویورک ټایمز رسپانې یو راپور ته هم اشاره کړې چې پکې ویل سوي افغان چارواکو وروسته له هغې ټکان وخوړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د نیمایي برخې د وتلو اعلان وکړ. خو روانه میلادي میاشت کله چې امریکا په عراق کې د ایران یو پوځي جنرال قاسم سلیمانی ووژه، سیمې ته تر 3000 زیات امریکایي پوځیان ولېږل سول. او سمې یو بهرنی مسله چېړو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشرانو ته خبرداری ورکړ چې مظاهره چاندې نه وژني. هغه پرون په ټویټر کې په دې اړه یو پیغام خپور کړی. په ایران کې پرون اوړم ورځ په پلازمینه تهران او څو ښارونو کې خلکو د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. دوی د رژیم په لاس د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې نسکورولو غوسه کړي او سړکونو ته راوتلي دي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ایرانی مظاهره چانو په وړاندې د رژیم د سخت چلند په اړه د ټرمپ ګواښ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه د ایران مشرانو ته لیکلي چې مظاهره چان ونه وژني او دا چې ټوله نړۍ په تیره بیا امریکا یې څاري. هغه د ایران مشرانو ته په خپل ټویټ کې په خطاب ویلي مظاهره چان مه وژنئ، زرګونه کسان ستاسو په لاس یا وژل شوي یا بندیان دي، ټوله نړۍ مو څاري په تیره بیا امریکا. انټرنیټ بیا وصل کړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې آزادانه حرکت وکړي، د ایران د سترو خلکو وژنه بند کړي. ټرمپ داسې وخت پرون یک شنبه دا ټویټ وکړ چې مقام مهال او تر هغه مخکې ټوله ورځ په تهران او څو نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د رژیم ضد شعارونه ورکول او د ایران مشران یې د خلکو وژونکي وبلل. یوه ډله مظاهره چان په تهران کې د شریف صنعتي پوهنتون دننه د حکومت ضد غږ پورته کړی و. خلک وروسته له هغه سړکونو ته ووتل چې د ایران هوایي ځواک تایید کړی چې د جنوري په 8 سهار وختي د دوی په یو راکټ باندې د اوکراین ایرلاین مسافر وړونکو الوتکه ایران کې نسکوره شوې. مظاهره یوازې په تهران نه بلکې مشهد، اهواز، اصفهان، تبریز، سنندج، کرمانشاه، شیراز او قزوین ته هم غځېدلې. په تهران، شیراز او اصفهان کې په مظاهره چانو باندې د اوخ کې بهون کې غاز د کارولو او ځینو ځایونو کې د ډزو راپورونه ورکړل شوی. د ځینو راپورونو په اساس چې د ازادي راډیو فردا څنګه ترسیدلی، د تهران ټول متروګان تړل شوی او د ځمکې لاندې ترانسپورت فلج ده. د ایران خلک داسې وخت د حکومت ضد مظاهره کوي چې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی د امریکا په لاس د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په دریمه ووژل شو. ایران یې په غبرګون په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې د جنوري په اتمه راکټونو باندې وویشتلې او په هماغه سهار وختي د اوکراین ایرلاین الوتکه هم په تهران کې نسکور کړه. د تیر کال په نومبر میاشت کې ایرانیانو په څه باندې سلو ښارونو کې د رژیم ضد سختې مظاهرې وکړې چې د پوځیانو او د حکومت ملاتړیو ډلو په تېره بیا بسیجیانو لخوا وځپل شوې. د امریکا حکومت ویل د دوی د راپورونو په اساس د ایران رژیم د نومبر په مظاهرو کې 1.5 زره کسان ووژل او څه باندې 2 زره نورې بند ته واچول.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یو لړۍ کې وکړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې بندیان تښتیدلي. د مرکزي محبس قومندان وایي چې د دغو بندیانو شمیر 2 ته رسیږي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې تر شلو زیات بندیان د دغه زندان څخه تښتیدلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. د دغه غورځنګړي او پلویان چې شمیر یې 40 زره شول سوي پرون په بنو کې راټول سوي وو. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم لګڼو پانتونونو د باندې مظاهره وکړه. د مظاهرې په دخل کې وسوې چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یو مسافر وړونکی الوتکه د ایران لخوا سهوان لګېدلې ده. د لبنان حزب الله ډلې پرون ویلي چې د دې وخت راغلی څو د ایران متحدان د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو لپاره کار پیل کړي. جرمنی، فرانسې او بریتانیا د تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یو پوځي اډه د پرونی حملې له کبله په غوسه سوی دی. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یو هوایي اډه لږ تر لږه د هاون و مرمۍ لګېدلې او څلور عراقي سرتیري یې چاپیان کړي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوري 219 پروګرامونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. خطرګمې خبرې چې په پکتیا کې د شونځیو زده کوونکو نجونی د ژمي پر مهال د انګلیسي کمپیوټر او ساينسي علومو لپاره د کورسونو له نشټوالي شکایت لري وایي چې په دې برخه کې د هلکانو په څیر دوی ته اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. په پکتیا کې شاوخوا 80 زره نجونی شونځیو ته ځي. احسان آریان او په دې اړه نور تفصیل.
په پکتیا کې اوس خوانځي رخصت دی، خو د لپخار کې په یو خصوصي ژمنی کورس کې ګڼ شمېر زده کوونکي د ساينسي علومو ترڅنګ د انګلیسي او کمپیوټر په زده کړو بوخت دي. دوی د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه د خپل ښه راتلونکي لپاره مهمه بولي. دوه زده کوونکي اسماعیل او آصف
زیاتره کتابونه په انګلیسي لیکل شوی دي او ډېر قوي کتابونه دي. د دې غیر مطالعه لپاره وختونه سبا وګور انټرنیټ ته دا ټول کې انګلیسي استعمال کی. مثال کچې ته د پراتلون کې بل هیواد تلړم ډېر په ځای انګلیسي زده کوم
او کمپیوټر څخه په هر څه استعمال کی. د نړۍ پرمختګ چې دا ټول ټکنالوژي په کمپیوټر پر تړاو لري. هر هغه پرمختګ چې کیږي په دې کمپیوټر په واسطه سره کیږي.
خو د پکتیا ولایت نجونې بیا د هلکانو په څیر د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې نه لري او وایي په دې برخو کې د زده کړو ډېره لیوالتیا لري. دوی وایي د ځنګړي ځای او خزینه خونکو د نشتوالي له امله نه دي توانېدلې چې په دې برخه کې زده کړې وکړي. ګلناز افغان او جمیلې ازادي راډیو ته وویل
پکتیا کې خو دې د انګلیسي کورسونه او کمپیوټر کورسونه هیڅ نشته دي. د سیمه منظم ځای وي نو هلته کورسونه راشي، یعنی نجونې چې دي هغه تیاری دي تر څو لاړ شي انګلیسي او کمپیوټر کورس ته.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمینه برابر وي؟ جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کولی. دا زموږ حق دی، باید موږ ته خپل حق راکړي، موږ ته کورسونه برابر شي.
د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د مهال په دې ولایت کې شاوخوا 80,000 نجونې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، چې له جملې یوازې شاوخوا تر 1500 پورې نجونې د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې زده کړو ته لاسرسی لري. خو دوی د زده کړې چیرته وکړي؟ د پکتیا پوهنې ریاست وایي د لینکن ښوونیز مرکز او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو په مرسته توانېدلي چې یو شمېر نجونو زده کوونکو ته په دې برخو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال زاهد زلند:
لینکن ښوونیز مرکز سره مونږ خبرې کړې دي، هغوی تقریبا د 150 نجونو چې مسلسل هر ورځ تدریس کوي. همدارنګ ځینې ټولنې دي چې هغوی داسې ژمني کورسونه جوړ کړي دي.
په ګردیز کې د لینکن ښوونیز مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 کال راوروسته د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې نجونو ته ګڼ ښوونیز وړیا پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي له ورځې نه بلې ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له زده کړو سره د نجونو لیوالتیا ډېره شوې، خو په وینا یې لا تر اوسه هم د کلتوري او یو شمېر نورو ستونزو له امله هیڅ کوم زده کوونکي د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې ربانه ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د یک سر نوښت
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د زورمت له ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله د زورمت ولسوالۍ په یو ښوونځي کې دنده ترسره کړې. د ده په خبره د ښوونځی له کوره ډېر لرې دی او ډېر وخت یې په تګ راتګ تیریږي. دغه ښوونکی دا هم وایي چې غواړي د خپلې سیمې یو نږدې ښوونځي ته تبدیل شي. دا ستونزه به د پکتیا ولایت د پوهنې له مسؤلینو سره هم شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، اوس به محمد عارف ښوونکی په خپل ځان معرفي کړي او دا چې ازادي راډیو ته په څه خاطر ټلیفون کړي په دې حق له به هم خبرې وکړي.
نوم محمد عارف ده، د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی. زه معلم یم د سرکی په ابتدایي ښوونځي کې. مشکل مې دا دی چې دا په 1415 کې ما تقرر مجرد ترلاسه کړو استاد وم، نو څلور کاله کېږي زه د هغه ته سرکی ته ځم. مشکلات اقتصادي زه زیات لرم، نو څو ځله مې په ریاست معرف کې عریضه وکړله، پولیسیک مې غږ نه اوري.
د څه شي عریضه دې وکړه؟ په څه خاطر
د تبدیلي عریضه مې وکړله؟ نو دوه کاله پروسه کړم مې عریضه وکړه، بل کالم وای هود میاشت کې به انشاءالله اجرات وسي. کله چې هلته احکام پیرا کې بس په هود میاشت کې مې عریضه ورکه چې دوه کاله کې چې زه هغه کوم د عریضه کوم په ریاست معرف کې زما عریضه ورکېږي. ولاکه خبرم چې ولې اوس بیا عریضه کړې ده، څوک ماته هغه نه راکوي، همکاري نه راسره کوي.
نو څه وایي؟ بالکل درته وایي چې تبدیلی نه کېږي او که نه تمه در کوي.
بس راته وایي هغه ته یو بدیل پیدا کړي تا په جیال ته لاړ شي. نو تاسو خپله قضاوت وکړئ. حال زه خپله په دغه شپږ نیم زره افغانۍ کور نه سم چلی، نو بل به څرنګه ولاړ شي؟
دا اوس چې په دغه مکتب کې ته تدریس کوې، څومره درنه لرې دی؟
تقریبا 30-40 کیلومتره پورې لري ملکیت لري.
داسې اصول شته چې ته یو بل مکتب ته تبدیل شي او د هغې مکتب موافقه واخلې؟
اصول خو داسې راغلي چې په 12 د اسمبلی باندې د وزارت معرف له خوا څخه یو قانون نغسو لایحه و پکې یو څو مادې راغلي وي چې یو استاد کولی شي 15 کیلومتره لرې ملکیت لري هغه کولی شي ځان تبدیل کړي، امنیتي ستونزې ولري یا داسې نور مشکلات وي، ولایت نه بل ولایت ته تبدیل لاسي کړی داسې کولی شي. نو دغه قانون شته. ما چې دوی ته ویلي دي دوی راته هوس میاشت کې راشه، کله چې هوس میاشت کې ورسمه نو هغه د ما عریضه بیخي ورکه شوې، ځکه زه نه واسطه لرم نه پیسه لرم. هر ځای ما د هرې شعبې دروازه ما ټکولې چا د ما غږ نه ده اورېدلی، نو مجبوره سم ذاتي ازادي راډیو ته خپل شکایت ثبت کوم که تاسو زما په هغه اړه باندې کومک را سره کوئ، ځکه نور بیخي له ما چې ولا لار ورکه شوې ده. او زه خپله غواړم چې مایم الهالي تاثیرات پسې وکړي له مکتبه کور ته راشم. دولس نیمې یو بجې نظرځه کې بیا زه ګردې څهڅرنګه رسیدګي وکړم.
معلم صاحب، داسې کوم ښوونځی دې په پام کې نیولی چې ته غواړې ور تبدیل شي؟
د موږ خواته یو مکتب دی د ابتدایي کمال خیل په نام باندې ده، بس تن خالي ده، هېڅ ضرورت هم بدیل ته نشته. ځکه تشکیل ستاسو ما خپله پوښتنه وکړه، خارج بر تشکیل دغه ته چې کولی شي بغیر له هغه چې په څو مني کې سړی تبدیلي وکړي، هوت په میاشت کې اوس هم تبدیلي کولی شي. د دې په خاطر باندې خارج بر تشکیل
دغه ښوونځی چې ته وویل چې ته ورته ځان تبدیلی، دا در سره موافقه کوي؟
و موافقه خود کوي، دا مدیریت معرف هم سره موافقه کوي. د عبدالرشید په نام باندې ویلې زه موافقه در سره کوم، او جیم ته خالي د تشکیل ستا کې
خستا مشکل به ورسو، د پوهنې ریاست ته به ورسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پکتیا ولایت د پوهنې ل رئیس خاغلی کوچی زازی سره شریک کړه. جناب زازی، د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ویلي چې ډیر کلونه په یو ښوونځي کې تدریس وکړ. دا ښوونځی د کور تقریبا 40 کیلومتره لرې هم ده. د ده په خبره سو کاله کیږي چې د پکتیا ولایت مسؤولو ادارو ته د خپلې تبدیلۍ عریضې کوي خو په اړه اجرات نه کیږي. په دې حصه کې مو ستاسو نظر غوښت چې یو ښوونکی چې درې څلور کاله په یو ښوونځي کې تدریس وکړي او ښوونځي ته د تګ راتګ په لار کې ستونزې هم لري او غواړي چې یو بل ښوونځي ته تبدیل شي، په دې حصه کې ستاسو تدابیر څه دي؟
ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړلو. نو دا ورور دی ما شمېره د تلیفون شمېره زه د تاسو د راډیو نه ورته وایم، د ځان سره واخلي هر وخت دی کوای شي راشي. مونږ په دې کال کې د نوي کال لپاره تعینات کوو، د رشتې مطابق په مکاتبو کې هغه معلم صاحبان چې هغه ستونزې لري، کورونه لري، واقعاً رسیدګي نشي کوی، نږدې مکتب وي، هلته بس موجود وي، سره د کوډه یې هېڅ مشکل نشته دي. انشاءالله مونږ به یې تبدیل کړو. دا ورور دې راشي، ما سره د تلیفوني رابطه وکړي، را دې شي ریاست ته. انشاءالله د ده مشکل چې دغه به مونږ حل کړو. مونږ د ښوونکو لپاره سهولتونه ایجادوو، نه دا چې هغوی د کور نه لرې وي، بیا سم درس هم نشي ورکولی او کم انرژي هم کېږي او په دغو شرایطو کې. انشاءالله مونږ په پوره توګه امادګي لرو، هر وخت کولی شي. نه یوازې دا ښوونکی، د پکتیا ټول ښوونکي دوی پر مخ. زما د ټلیفون شمېره، زما دفتر دروازه خلاصه ده. مونږ د ښوونکو لپاره ګمارل شوي یو تر څو د هغوی لپاره سهولتونه ایجاد کړو، تر څو د هغوی لپاره هغه څه ممکنه امکانات چې ولرو، لکه د تبدیلي مسله ده چې کومه مسله نشته ده. انشاءالله زه په خدمت کې یم او په خپل وخت سره به اجرات وشي.
ډېر زیات تشکر زازی صاحب.
له تا هم مننه.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ویلي چې درې څلور کاله په داسې یو ښوونځي کې تدریس کړی چې د ده له سیمې تقریبا 40 کیلومتره لرې ده. دی دا هم څو کاله کیږي چې د تبدیلې عریضې د پکتیا ولایت مسؤولو ادارو ته سپارلي خو اجرات پرې نه کیږي. او د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس خاغلی کوچی زازی وویل چې دغه ښوونکی د ورته مراجعه وکړي چې ستونزه له نږدې واوري او په حق له قانوني اجرات وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادی راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې، په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د ولسوالی څخه د صفاتمات کیم. زما یو ورور چې وکاله کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي راډیو ته زنګ ولیدای چې ما ته
لکندار څنګه راو والی ساورو دلې په یو شرکت کې کار کوي نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنه هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو ما کورته راوسه له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو کورته مو راوستی. خو دوستانو دغه دوست مو مشته دا هم ویلی وی چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شی وو او دا ویلی دی چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغه کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي نو هغه کولی شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی البته به هم خپل خوښه مو د کومه ته ورکول هغه ستاسو کار دی شخصي کار مو دی ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خې پیغام رسولی دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل سوی دی او د خپلوانو اسان خې پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د تدی رازی د دې خبرو.
السلام علیکم محمد دهل من ولایت دګریس ولسوالیه آزادۍ رادیو او د دې کوټه دا پیغام پیغام څلور کال کې یو اساجی د خپل نوم دولت یادې د اسلام نوم صدر دین یادې د ورور نوم د پرخان یادې د بل ورور نوم ابراهیم یادې منطقه تخار یادې هر طریق څه دې اړه معلومات لري کوم قریب زما زغ او رزما سره د پدغه شمیره باندې تماس ونیسي سپر سلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش نارا یو اربیا وایم سپر سلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش د ازادي رادیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کی و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات هو زل محمد اکیار مړکم یم د لشکرګا شهر نیولې ده یو مسلمان ورور ولې وای چې ما ورور راغلی دا تاولا په نامه دی نو دلته موږ پیدا کړی دی دا درې اوچې کېږي وایي د پلار نوم یې محمد جواز دی هر مسلمان ورور کې په نو که غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي زموږ د اړیکو نیولې شمېره ده صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې ټلیفون شمېره بیا وایمه صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې د ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم زه یو عارف سره خیل د کابل ولایت د استاوز نه دلته یو کس زما سره د مچا په نام نومېږي د پلار نوم یې میانو ده وایي چې دا څه پیدا کړي زما سرپوش لرې ده څه پنځه سوه اتیا دوه سوه پنځه پنځوس بس اووه بله ریباش لرې ده څه پنځه سوه سپر واه یا پنځه سوه اته څلوېښت اویا بله شمېره مې سپر سوه دېرش یوویشت یوویشت سپر سپر د خدای په امان.
بله السلام علیکم عبدالبصیر یم د بالامرغاب نه مې تماس نیولی دی دلته یو نفر دی په نامه د ګرمحمد د هلمند ولایت دی د بغنی د ولسوالۍ د کلاتي د کلي دوی دغه چې وایي وایي زه د کلاتي د کلي یم دا درې کاله کېږي چې د بالامرغاب ولسوالۍ ته راغلی دلته څه ته پورته کېږي څوک یې پوښتنه نه کوي بالان چاته نه معلومېږي چې دوی څه کار وچوڅه کوي اسار سم کار نه کوي درمحمد نومېږي د عطا محمد زوی دی د کلاتي او د کلي دی د هلمند ولایت دی که عزیزان یا قومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي صفر اووه صفر څلور پنځه صفر دوه واره نه بیا پنځه بیا نه په دغه شماره دې تماس ونیسي زه معلومات ورته ورکوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0000 0022434311 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042022111415
دوستانو د خبرونی د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو محمد اسلام ما دروک نومو نور خان مشهور صحنچه دلته کار کوي. زه کندهار نه د نیم نه د اسلام جوړ څخه نه ورک شو د کار څو پر معلومات لري په دغه د نس نورو مستعد کوي چې سره یا تاسو د شپتن سره درته د مختز ادی را دي څخه خوشاله یم. السلام
وعلیکم السلام. وزولی محمد یم زما یو محمود ته ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم وروده نو کار چا په دغل سپین کالی دي تور کوټه ده او ګردی رښینه پر سر د کار چا پیدا کړی مې سره پر دغه شمیره باندې اړ کوم چې څه پر و اته څه پر شپږ څه پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شنی دي تر لاسه کی.
ما یو انډیوادی احمد بدل میږي د ګل مکتب سماړي کني ولې ده کچې دې ما دا رغاو یا د څه د پر معلومات لري نو پر دا لمبر ما سره تماس نه دي چې پر وسته او شل ناچا چې پر درې پر دا لمبر ما سره معلومات لري کومه.
السلام علیکم. د شر احمد په نام د لی اجري سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړه ده؟ زما دا کازی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نه شي چې ورڅخه وي دی او د سردار کازی دی د اکاګانو معنی دی د یو نوم قادر کازی دی د جزایر کازی دی د سلام کازی دا تلي اجري او چې دوم کې دی دا یو نه شي چې ورڅخه وي دی هر چا کې استعمال ما ساه په دغه شمه دی چې پر هوا چې پر هوا یو کیزه دوا وره وو بیا په اخر کې دوا څلور دغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجي تماس راشي. السلام. هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي خپل شیرینی دي د الله څخه مشتجي زنګ وي هر شی چې غوښتي. السلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق ورنه د هلمند ولایت د بولان له سیمې زحمت درکوم. زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو څو اتلو څو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلودی د کوره چې وتلی دی د دوې درې ورځې کې چې نه برکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی. که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. سلام ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
بجا السلام علیکم. اغای ګوریم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مشان څنګه څنګه غواړی دي. ما یو انډیوال دی چې اصل مې عبدالجان دی چې مشهور په زمبک دی د درې څلور کال کې چې وکسو دي کدی خپل د اعلان اوري یا څو د پاره معلومات لري ما څه په دې شمه نه ته ما څه ونیسي. صفر وښاو ونیوی درساو آیا او پنزه و سلام لخدای فرمان.
از ادسر دو تزما داغا تیغام دی چیز ما یه ورور دا زدخان پا نامه بندی دا لیاباد پا منطقه کیز ما سورک دیره چه تشتیده لیدی اصابی تکلیف لری دا غالک دا غا نخشی لری چی سرک خولیه پر سر دا کل کل مغزه ای کژیږي بس د سنیو مچک سي پښې سره بندېږي د ساخان د چمتال ډول سوالې نه خبر ستې سره ټلیفون پکړ شې ما د سره کوم دغه نقشې لري تور لندې سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیرې دي د مساز زوی دي د غالک کده پلار پښتنه یې سره یې دی نو کی د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلی دی دا غمی شماری دی سپر دوا و دری و سپر ات دری دوا نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا ازادی را دې ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي او زما دغه پیغامات په شوړ یادول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم او اوس حالن په علمن کې خراب لرم او زما د ودانې خوريان دي چې راڅخه خوره کړي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه دي یو فضل حجی نه دي کدی چیرې د زما زغ هو ورې دي نو دي دي ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0 0 2 5 0 0 0 5 8 پر دغه شمیره دي ماته زنګ وهي او دوی هم دي د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0 0 2 5 0 0 5 8 دغه زما شمیره ده په دغه شمیره کې دي زما سره اړیکې ونه شي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته والسلام
السلام علیکم زه د رادیو ټول کارکونکو اوریدم په سلام علیکم چې په تلاجان سلام اړیکې مې د مرکز لشکرګان نیولې د زما یو بل څه ورکړي دا که زمې دې د دې نش کید هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکې ونه شي 0 0 2 5 0 0 0 خدای پامه
الو السلام علیکم زه پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول زو ولسوالۍ نه درڅخه په تماس کیما زما یو ورور دی چې دوه کاله کېږي کنه درکه دی زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته دی په دوه شمیرو زنګ وهي صفراویا یو پنځوش پوجویش صفر نش پال السلام
علیکم السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو چې ما سلامونه ورکړم بعد سلام په ویش کې زایو ملګری دی اته په نامه زه مایل وټوایم چې په دې هیله ماته زنګ وو په دغه نمبر
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کاجی اغوستی دی سرارخ شوی دی پاپولی سمپل یا پوشا دی که هر چا ورور لیدلی وي په دغه شمېره دي زموږ سره اړیکه ټینګه شي. صفر اووه بیا صفر اووه پنځلس یو پنځلس درویش په پای کښې درویش دغه لمبر دی هر چا که لیدلی وي موږ ته دي په دغه شمېره باندې معلومات را کړي. السلام علیکم.
سلامونه له ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. انګور محمد خوشحال یم له هلمند ولایت نه. زما زما زوی دی د داود په نامه دی. هغه سوی دی په دلارام کښې ملک باندې معلومات لري هغې خپله زما غږ له ازادي راډیو د لاسې خاورې په شمېره دې زموږ سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه نهه څلوېښت یوولس څلور نوي نه اویا شمېره ده صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه. ډېره مننه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله بحلم ولايات مركز الشجاع استاذ حسن عسلان خمسي كوشناي تقريبا دوا كادو كيجي بحلم ولايات تشكر بها الشرط تبيزي عند المسجد مكتب تبيك سويدي رحمة الله وكتب تنميجي تقريبا دا أطول وكان مرشا وخواهو دوا كادو كيجي بك سويدي كأروبة معلوماتي تتواش مراتي ماسرة أردك سفر وسو دوا
السلام علیکم. د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو زما دا پیغام دی چې زه سلطان افغان د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره پر کرښه باندې یم چې زموږ نخته دی نه ګل احمد اخون په نامه دی. دا څوارلس کاله کېږي چې د نادعلي د مدارکه سوی دی. پلار مې محمد حق دادی که څوک
پاڑ مال ماس لري بس تو اس روز مشاوري کوم سي چپر و چپر و چلور کنز چلور دوا درې درې چلور کان دوا چلور یا بل شماره چپر و چپر چلور ات شپر شپر یو چلور دوا سلام
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم، غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نور پیغامونو په هیله مهم يم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه